د افغانستان په نوو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورښتونه وشي. په ځینو کې له 10 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 10 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوالو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیايي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همدارس د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو لستنې دوه سره مشکلات پراخ شوي. هند ژبنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیايي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل اکسپانه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,320 سیټی سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. شاغلی پراکاش پرون په نیویډیلی کې د طالبانو د عام روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د غیوا تتللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې 6 کاله پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د وری په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلوماټ نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اوسلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماټیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی د چنن د اوکران یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبري وکړي چې څنګه په اوکران کې د روسي يرغل پایتره سیدل شي. د اوکران د جګړې او پر دغه هیواد د روسي د تیری د پایتره سیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو طرح چمتو کړی ده چې له دې طرح سره د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ډیر موافق نه دی، ځکه چې د روغی جوړې په دې طرح کې باید اوکران د خپل خاورې له جنوسي متیر شي. بلورته ریټرز اژانس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین ویان د متر پسکوف د پنځشنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرح په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلی دی. د چهارشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسیږي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر مون او پژو بل لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبه هم تاسو ټول تشرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون ناظر تر تیر د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه غل لیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او پژو زکون کی د لوستر پای پر سره ماته او کې یو څه ذکرې قدر مون او لوز د کون کوله که څنګه چې مور او تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې مور او تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپه او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من یم درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. په شوګل لیز زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25مې صفحې څخه پیل به تر 28مې صفحې پورې. خو شوګل لیز زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبیعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، څلورم دښتې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په شوګل لیز زده کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي واوسیږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري، چې دا پخپل موږ تاسو په تیرو ورځو لوستونو کې دا وپیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیز زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې، چې دغه کوره په خپل د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ پاکي خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچیر تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 400 کیلومتره واټن ته رسیږي، یعنی د هی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 400 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه سرحدونه چې دي هغه پخپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دي چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دي دا پخپله د یو تحمیدي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلری زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته، شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترنه څوک چې دی په دې ځای کې دغه هغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډ پول لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو همدې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق لولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیت کو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي هغه په خپل د هندوکش غرونه لری له جملو څخه یو شمېرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لری د لوړی سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیات په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوو غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوو اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوو اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو. چې لوړې سطحې څه ته وایي؟ زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د نړۍ دغه سطحه چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو او خوژوز د کونکو رازو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه پخپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې پخپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې پخپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تودي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشو او ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړیو تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنې ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه، تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي. او هم چنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی؟ دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلئ، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ او تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلئ. همدارنګه د دې څنګ ډېره لوړه سطحه سنویږي او څومره لوړې لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنویږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کې. همچنان پنځه سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت ته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کیله احترامات مقبول کی قدرمنه وګړي زکون کو زه پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون سلام دوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع وو پتن. قدرمنه زکون کو زمو رستاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو جشمه سپې پرې. هم ترنګه قدرمنه وګړي زکون کو زمو رستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز دکون کو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مرکی یادونه وکړل زموږ استاد درن ورځی درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیري نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر من زکون کو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د هم چنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول خوشو قدر من زکون لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ کلرمونو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د څنګه خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې وجدوالي چې دي او وجدوالي له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دي د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات لرو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچپېر شوی لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستره چې اروپا لوی وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچپېر شوی او یوې خوا ته وچې ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچپېر شوی ده چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه ای سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانه ای سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې چې کوونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل ویش وادونو تر سیری چې د هغوی څخه نه وادونی په وجه کې فراتی دی هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچه ده چې په دغه سیاسي وادونو کې د وحیدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وسته چې وصل ویش دی نو دغه وصل ویش څخه نه وادونی په وجه کې فراتی دی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو د سپیس سویس هیواد دی د لوګرزمبورګ هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچینو موږ دې لویه وچه د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دای کوچني هیوادونه دي هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې درسان کلمونه وګورئ زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو جملو څخه سویډن ناروې پالند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو جملو څخه ایټالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه روسیه ده سپین روسیه او اوکراین د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښ موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هایلینډ او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښ موجود دي. اخیرنی په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جمرو څخه اتریش، چک او پولینډ دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښ کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پوره اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی شئ. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوسو لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړي وي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهېږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنمرنګه دي، یعنی غنمرنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یوه برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ قومونه یا هم سلبایان دي، دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یې هم یوسګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس خوند لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ډکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاتره په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک خلای احترامات مې قبول کړي. قدر منه وګللې زکون کو زه برېښنا غمپار یو زر به هم تاسو ټول ته شرح واس پېما. دا نه هم ټول کې جغرافیه مزمن سلرم لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منه وګللې زکون کې برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت مې بون پتن مې تر نو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ ریس مرستا سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کې کړو سره زکړي او سړي او نیو لوستا امر کې ولري. ژوګللی د کونکوز مرستا ستدنن وزیلو لوست لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا ستاسو په لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا ستاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا ستاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او حکومت په حق معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د لوست پای په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لامل یې یوازنی لامل په دې لویه وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی چې دی، هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنندې د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چېرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شوله. نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 615 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2% جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2% په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیز ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسو، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ورېښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ورېښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، درویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویه وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه، مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبي شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبي دي، دریم هم سیمه ییزې ژبي دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبي دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هېوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او پلویدیزه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او پلویدیزه افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درته پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالي زکون کو زه برښنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرا خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډر منه وګللی زده کوونکو، بر اتر او غوړ او صحتمند اوسې شي، او د صحت جامې بوم په تن وي. درنو زده کوونکو، د چې زموږ راستا سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ راستا سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دي: لومړی لندبل، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راستا په لوست کې ولولو، او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر منه وګللی زده کوونکو د پراته وجو دقت په هله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هرڅه کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې لري، یو د شیم سپینه پیل دی، بیا تر 23 سپې پرې. کدر منو ګل لري ځکه کون کوز هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه. لازم مرسته سو په لوست کې بنن ورس مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو، چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښ ځکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې اوسئ، او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ یې مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو، چې په افغانستان کې لندبل څه ته وایي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، لندبل کلمه په خپل نمجن حالت ته وایي کیږي، یا هم نمجنې هوا ته وایي کیږي، چې لندبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاس ته په مرمداره توګه سره تر کنټرول لاندې راولي، او د اورش اندازه او کچه مجبتاس ته سرګندوي، چې غالبا د لندبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمو سیمو کې وي په تر سترګو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړو سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخو درجه راښکته کېږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېره ژر اشباه کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتنو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتنو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنې کتلې واکمن کوي، چې لومړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بېلابېلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالې زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو 14 ملي بار ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په هماغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځین مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولی شي چې انځور ته متوجه اوسېږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 678 ته رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، او د سیمابو کچه یې 694.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار اندازه چې ده ټیټه ده لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انتارکتیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلورمه چې ده د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات اورش نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار، هم چنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار، موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پنځو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي همدشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیمو په نامه سره، څلورم چې دي د تندرا یا هم الپین اقلیم دي، او پنځم اخرنی غرنی اقلیم دي چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا همدشتي اقلیم په هکله معلومات ولو، دا چې د نامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي مترو پورې ده، خو ډېر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کېږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ کدرمن زده کوونکو، دویم چې دي منسوني اقلیم دي، چې منسوني اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنی زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی، او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه، دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت، تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دي. دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دي د زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده، هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت چې وي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانۍ اقلیم له لحاظه وپېژنو. او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه 22 کوي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 میدي ملي مترو پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یوه غوره بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزاونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانۍ والی د سیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات ولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانۍ اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د ستپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټکې پای دی بوټي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخه ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپله د شمالي ستر ساحه چې د جنوب سیمه ده او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستیپ د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي زوړي د شمال ستیپ په برخو کې شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه ولولو چې د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې سوې ده چې یو شمېر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه ده خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کیږي په کم اندازه سره دي او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهم سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره او په غرنۍ سیمه کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډیری واورې په لوړو غرنۍ سیمه کې وي او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوږه او قدرمنه ځکون کو نو دا اوس موږ راستا ستنن ورزلوس خله د چي تردیدم پر یو سمو تر لاسه کړی وو سې جوړ یو سپوسی وو سې جې وس هم د لوس راپلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتني دي ستاسو کورنۍ دند د چي تاسو قدرمنه ځکون کې به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم درنه ځکون کو تاسو په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستف د سیمو اقلیم تشریح دی. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته رسیږي. هیله مندې په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. در په مان شو وخت ولري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو